السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پایل په خبرونو وکړو طالبانو په بدخشان ولایت کې د خزو غږ رادیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي طالب چارواکو ویلي دغه رادیو ته لژمنې سره د فعالیت اجازه ورکړي چې سندرې به نه خپروي او د دوی تګلارې به مني د خزو غږ یا صدای بانوان رادیو مشر ناجی سروش ازادي رادیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بندیز سخت مالي تاوان ورواړو یو نه مخکې دا رادیو چې په بدخشان او شمال کې د ښځو له ګوتو په شمېر یا محدودو رادیوګانو وه په دې خاطر طالبان وتړله چې د رادیو د مسؤولانو په خبره په تېروتنې سره یې یوه سندره خپره کړې وه طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز چاریکار کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او اووه ماشومان یې نیولي دي دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړي چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په ارامه ترسره شي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې ډېر زیات شو چې د جمعې په ورځ په تلابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او پنځه نور ټپیان شول تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال ووژل شوې دو څلوېښت چینایي جیټ جنگي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینات پیل کړل دا تمرینات په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استازو جرګې له مشر سره یې کړې ده دا درې ورځني پوځي تمرینات یوه ورځ وروسته تر دې اعلان شو چې ولسمشره سی د امریکا له متحدو ایالتونو راستنه شوه پیکینګ د اپریل په پنځمه په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استازو جرګې د مشر کیوین مکارتی لیدنه غندلې وه په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیوم کې شروع شوې دي د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې هم ګډون ولري د فوټسال دغه لوبې به 13 ورځې روانې وي او ټاکل شوی چې نن شنبه د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې دوه سیالي وشي لومړنۍ لوبه چې د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2:30 بجې پیلېږي راجستان رویلز به د دلی کپټلز په وړاندې سیالي وکړي کپټلز لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ ترسره کړې او بایللې دي راجستان بیا یوه سیالي بایللې او بلې ګټلې دغه راز د نن ورځې دویمه سیالي د کابل په وخت ماښام 6:30 د ممبۍ انډینز او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چنای لوبډلې په دوه سیالیو کې یوه ګټلې او بلې بایللې خو ممبۍ بیا یوه سیالي کړې او بایللې ده د ویلو د چتیر ورځ د دې لیګ په لسمې سیالي کې لکنو سوپر جاینټس لوبډلې د سن رایزر حیدرآباد ماتولو د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیو په یاد سیالۍ کې افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي د امپیکټ یا ډېر تاثیر اچوونکي لوبغاړي په توګه ولوبول شو چې په درې اورونو کې 14 منډې ورکړې او یو لوبغاړی وسوځاوه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا USAID مشر سامانتا پاور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلې ده
دا یو جاراونکی خبر ده چې له هر دریو افغانانو دوی په بشري مرستو متکی دي ملګرو ملتونو د ښځو لګدون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال وایي کیسونه یې ځنډیدلي او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو اقتصادي ستونزه مو ډېر شوي دي مونږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو
ټول شی د روژې مبارکه میاشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پېشلمي خواړه برابر کړي
د قوشتیپې د کانال د جوړولو په اړه باندې به هم تاسو ته یو تفصیلي راپور خپور کړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اولی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پرمختیایي ادارې یا USAID مشر سامانتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلی او ویلي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وودوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او نور دفترو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په کانفرنس کې وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګېدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولی شي خلکو په ځانګړي ډول میرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزنی دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
له کومه وخته چې د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولی ده له اختراسی د مرستی ټکنې سوی دی او مرستی اوس له خلکو سره نه کیږي او ډیر بیوزله خلک ستترمش پوری چې په خوابه د خزیراتلې د کورونه وکتل او بیا به مرستی ورکولې اوس د مرستی ناراضي
ډیر داس خلک سره چې مرستو ترتیال لري ټول خلک ولیدلې مونږ دغه سیم لیدلې یو مرله طالبانو غواړي سپیرته خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د خزو په کار لبندیز ورسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې محل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو اس ای ای ډی مشر سمانتا پاور د اپریل په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د خزو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپل د ځپونکو پریکړه بیرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یو جرأتونکی خبر ده چې له هر دریو افغانانو دوی په بشري مرستو متکی دي. ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د ښځو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سې شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وې چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی.
و موردل چې د یو ایس ای ای ډی یا د امریکا د مرستو د انکشافي ادارې مشر سامانتا پاور د ملګرو ملتونو په دفترو کې د ښځو په کار باندې بندیز د طالبانو لخوا لګول شوی غندلی دی. په دې اړه زموږ همکار د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له مخکیني استاد او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له فعال جانداد جهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز یې کومې ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر سوالو کې د ښځو رول د څو دلایلو له مخې مهم ده. اول خو خځې له کلتوري پلاوه چې ځینې مسائل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا شوي دي، یعنی ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولای او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا هایجین مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت ده. د دې نه علاوه د ښځې خپل ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه سیمه یا هدف سیمه لرو، یا یو سازمان لري، یو روغتیایي ارګان، یا خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په خطو باندې کولای شي ترلاسه شي. دا مسلې تنه باندې روغتیا او د تعلیم تربیه برخو تر تقلیل نسی، ډېر نور برخې هم د سپاره برخه کې یا په هغه برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو کچیرته له دوو خدماتو څخه به برخه کیږي، طویل فائنده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دوو خدماتو څخه به برخه کیږي، او په اوږد مهال کې یا موږ خپل تاثیرات دي کېدلی شي اوږد مهال ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیانې او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه دی له اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوری کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه څه دی تطبیقوي. دا د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجه حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړوند من تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولی طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي. طالبان وایي چې کوم امر څه دی خدای ده، دا موږ تطبیق کوو او بالاخره نتیجه حتما ښه راوځي.
د پوهنتون استاد او د بشري مرستو په برخه کې فعال جانداد جهاني و چې د ښځو د کاربندیز په ارتباط باندې په تیره بیا چې اوس په ملګرو ملتو دفترو کې هم دوی د طالبانو لخوا منع شوي دي له کاره، په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
یو شمیر هغه افغانان چې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې میشتي وایي دا چې کیسونه یې ځنډیدلي، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او آن خپل ماښامي او پیشلمي ته هم لازم خواړه نشي برابرولی. په دې وروستیو کې پاکستان کې د خوراکي توکو بیې هم ډېرې زیاتې شوې دي. په دې اړه باندې سنا کاکړ رپورټ جوړ کړی.
هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي، شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ناهید سادات په پېښور کې اوسېږي. وایي له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې ده، او کومې پیسې یې چې له ځانه سره راوړي وې ټولې لګولې دي. ناهید چې د امریکا کیس لري وایي بې برخلیکه ده او د شواد سختې شپې ورځې تېروي.
زمونږ اقتصاد خراب دی. دوه زامن مې په یوه هوټل کې کار کوي چې ماسپښین 3 بجې ځي او تر پشلمي پورې خلکو ته خواړه ورکوي. نه پوهېږم چې هغوی خپله افطار هم کوي که نه. کله چې د شپې رایادېږي چې زامن مې د ورځې روژه نیسي او د شپې لخوا کار کوي، ډېره ځورېږم.
نوموړی وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، او زامن یې په 24 ساعتونو کې د 500 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمې پیسې دي کار کوي، چې په خبره یې ورته بسنه نه کوي. فایما یوه بله افغان میرمن ده چې په اسلام آباد کې ژوند کوي. دا هم بل هیواد ته د خپل کیس د چارو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللې ده.
اوس چې د روژې میاشتې راغلې دي، موږ ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزې مو ډېرې شوې دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو.
په پاکستان کې میشت افغان عبدالرؤف قاضی زاده وایي د خوراکي توکو د بیو لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره.
تول شي د روزي مبارک میاشت نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوی دي او اکثر افغانان دې توان لري چې خپل روزه ماتي او د پښتني خوړ برابر کړي ځکه چې دلته د کار روزګار زمينه نه ده مساعده او دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکول کیږي
ډیرې د افغانان چې د کډوالۍ کیسونو د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه ځنډیدلي د امریکا پی 1 او پی 2 کیسونه لري د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2 له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا پی 2 اعلان کړ د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دویم هیواد ته ولاړ شي له همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ډېر پاکستان او ایران ته کډه شول په دغو کسانو کې ډیری د دولتي ادارو کارکوونکي مدني فعالان او خبریالان هم دي چې د دوی په خبره په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس خپل هېواد ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون هم وکړ او د امریکا له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې د دوی کیسونو ته دې ژر رسیدنه وکړي د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی خو تلې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
روسی پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې په لږګونو بریدونه کړي دي په اوکراین کې د جګړې له شدت سره سم د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون له اوکراینی مسلمانو ځواکونو سره یو ځای روژه ماته وکړ او له هغوی سره یو لړژمنی هم کړي دي په دې اړه احمد شیبر ریپورت جوړ کړی
اوکراینی پوځیان خبر ورکوي چې د پرون ورځې په ترڅ کې د روسانو شپېته حملې شاته تمبولې دي په هغه بیان کې چې نن سهار وختي د اوکراین د لوی درستیز دفتر خپور کړ په کې راغلي دي چې روسي پوځیان په پرله پسې ډول د اوکراین پر صنعتي برخې په ختیځ کې حملې کوي دوی د دونیسک په سیمه کې د لیمان بخموت افتیفکا او مارینکا پر ښارونو او ښارګوټیو تمرکز کړی دی اوکراینی پوځیان وایي چې دښمنانو په تیرو 24 ساعتونو کې 2 د توغندیو او 15 د شاوي بریدونه کړي دي همدارس د راکټ لانچر له سیستم تر 40 ډیری حملې کړي دي په اوکران کې له نویو بریتونو سره سم راپورونه وایي چې روسي ځواکونو د بخمود په سیمه کې پرمختګ کړی دی پرون د بریتانیا پوځي چارواکو په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونو د بخمود شار ترمنځ پورې ځانونه رسولي دي او د بخمود کاسیند لویدیځه غاړه یې نیولې ده اته میاشتې وشوې چې روسي او اوکراینی ځواکونه په بخمود کې په جګړه دي او د دې شار پر سر دا جګړه د 2022 کال د فبروري له 24 را پدې خوا چې ولادیمیر پوتین پر اوکراین برید پیل کړ تر ټولو اوږده او خونړۍ جګړه ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو پوځیانو ته امر کړی دی چې د دونیسک لوهانسک زاپروشیا او خرسون سیمې په بشپړ ډول ونیسي ماسکو دا سیمې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یوځای کړې دي اوکراینی پوځیان بیا وایي چې روسي یرغلګر ځواکونه د زاپروشیا او خرسون له اشغال شویو سیمو د کریمیا ټاپو وسمه سیمې ته د ملکیانو د انتقالېدو لپاره تیاری نیسي بل لور ته د جمعې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پلازمینې کیف په لمنو کې د مسلمانانو یو جماعت ته ورغی او له اوکراینی مسلمانو پوځیانو سره یې روژه ماته وکړ زیلینسکی هغوی ته وویل چې اوکراین به بیرته کریمیا ټاپو وسمه تر خپل واک لاندې راولي کریمیا له اصله د تاتارانو ځای دی چې مسلمانان دي زیلینسکی زیاته کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې هڅې په 2014 کال کې له دې سره پیل شوې چې کریمیا ټاپو وسمه یې له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د کریمیا له آزادېدو پرته بله لاره نشته د اوکراین ولسمشر بیا وویل چې دی ډاډه دی چې دا بریا به د اوکراین په برخه شي راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخه ته مو بیا خراغ لاس وایم ور به روزګان ته هلته پروختونو کې د خزینه او ډاکټرانو نشټوالي خلک لستونجو سره مخ کړي د روزګان یو شمیر خزینه او نارینه اوسیدونکو وایي د دولت پروختي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو نشټوالي دوی ته ستونزې جوړې کړې دي او دا چې دولت د پروختونو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکترانې وګماري څو ښځې په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکترانو ته ورکړي. په روزګان کې بیا د روغتیا ریاست مسؤلین هم مانی چې په دغه ولایت کې ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران کار کوي. په دې اړه جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اورسکان ولایت وسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکتران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل شوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکترانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران ګمارل شوی دي. دا د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونو ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اورسکان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړي چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکتران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګړي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلي ځکه چې دغه ته ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته وایي دا خدای روی دی خدای فزې پرې کوي نو ښځه ډاکټر قربان سم ښځه ډاکټر خو د ښځو پرده د لایو ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشاله یو ښځو ته خپل عیب وایو خپل یو پرده مزل خوندې ده نښته نه څنګه وایم ولې چې چوال زیم چې مرمه چې ځینې مې تړکیږي نښته زه ولاکه داسې پرسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیب یو دواره باندې برابروي خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اورسکان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یو ایم ډی او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکتران شتون لري. د ښځو ترڅنګ د اورسکان ولایت یو شمېر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغې ښځې نارینه ډاکترانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته د روغتونونو کې ښځینه ډاکتران وګماري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي ګلاغا او شیر محمد داسې وایي.
زنانه ډاکټری روزګان ولایت کې به بیخي کمی دی ځکه چې ډاکټران ته موږ اړتیا لرو. روزګان ولایت کې ډاکټران بیخي زیات کمی دي نو دا یو اړتیا ده موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس مثلا یو زنانه ډاکټره د نارینه ته حال نشي ویلی، مثلا زنانه ته ویلی سي، نو ډېرې زیاتې مهمې دي په دولتي کې هم په خصوصي کې
ډاکټران ښه دي نشته. اوس مثال داسې ډېرې شپخانو کې زنانه خوندې موږ ته ورغلي دي چې بېرته راسي وایي ډاکټران نشته نفسیان بیا شته او ډاکټر بیا نشته. موږ د غیل لرو چې په شپخانو کې زنانه ډاکټران کښېني، مثال خپل وظیفه کوسي او پیدا سي زنانه ډاکټران.
بل خو د اورسکان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مني چې دغه ولایت په روغتونونو کې ښځینه مسلکي ډاکټران شتون نه لري. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني وایي چې دوی په دغه ولایت کې په CHC کې چې باید د ښځینه ایم ډی ډاکټرانې ګمارل سي وای، دې پر ځای نارینه ډاکټران په دندو ګمارل دي.
زنانه ایم ډی ډاکټرانو کمی شته، هغه په کلینیکو کې شته چې هغه په CHC کې نیول کیږي، خو په ټولو CHC-انو کې موږ ایم ډی ډاکټران نه لرو. هغه بستونه مو د نارینه ایم ډی ډاکټرانو د دې په واسه باندې هغه درېدلې دي. هغه خدمات تقریبا شپږ څخه تر اته ډاکټرانې زنانه ایم ډی ډاکټرانې موږ په دولتي سکتور کې لرو. نور انجوګانې دي چې په هغه کې هم دې ډاکتران نشته چې خپل کار.
په اورسکان ولایت کې پر داسې مهال خلک د ښځینه ډاکترانو غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبانو د ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
د متخصصانو په باور د قشتېپې کانال د جوړولو پروژه چې طالبان په چټکۍ پر مخ بیایي د ازبکستان او ترکمنستان د صبر په وړاندې یو آزمایښت دی. دغه دواړه هیوادونه د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. د قشتېپې کانال چې 215 کیلومتره اوږد دی، پلانوالی 100 مترو ته رسیږي چې کولی شي د آمو سیند د پام وړ برخې اوبه جذب کړي. یو هایدرولوژیست دغه پروژه د ترکمنستان لپاره یو ستونزه نه بلکې یو فاجعه بللې. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورت ته.
کله چې طالبانو د 2021 لدی کال د اگست میاشتې په نیمایي کې د افغانستان هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې وو په چټکۍ سره نسکور کړ او بیا یې پر قدرت منګولې شخې کړې، افغانستان د ډیپلوماتیکې انزوا خواته لاړ. خو د افغانستان دوو شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو په وړاندې متفاوته لاره خپله کړه. دوی د فشار او انتقاد پرتله تعامل ته ترجیح ورکړه. اوس چې په افغانستان کې د قوشتېپې کانال د جوړولو پروژه روانه ده او طالبان یې په چټکۍ سره تعقیبوي، دا چې د ازبکستان او ترکمنستان چې له وړاندې د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي، ستراتیژیک صبر به طالبانو ته کومه ګټه ورسوي که نه، ځینې شکونه ولاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پیټسبورګ پوهنتون کې د پرانیستې حکومتولۍ د مرکز مشرې او بنسټګرې جنیفر بریک مرتضی شویلی ازادي راډیو ته ویلي، که د افغانستان او منځنۍ آسیا نورو پروژو ته وګورو، زیاتره یې د دواړو لوریو په ګټه وي. خو د قوشتېپې د اوبو کانال چې د آمو سیند د اوبو زیاته برخه ګرځوي یو متفاوت مورد دی. د مرتضی شویلی په وینا، له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو لومړۍ دورې ته هم که وکتل سي چې د افغانستان ډېره برخه یې په کنټرول کې وه، خو د یوه حکومت په څېر یې چلند نه کاوه. اوس داسې ښکاري چې طالبان په خپله دویمه دوره کې د یوه حکومت په څېر د چلند مفکوره لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي، د قوشتېپې کانال د وړاندې سویو ابعادو له مخې چې په تیر پسرلي کې یې کیندنه پیل سوه، کافي ده چې پام وکړو ولې هغه هیوادونه چې په ټیټه کې پراته دي د دې کانال د جوړولو په اړه اندېښنه لري. متخصصان په دې باور دي دغه کانال چې 215 کیلومتره اوږد او 100 متره پلن دی، کولی سي 550,000 هکټار مځکه خړوب کړي چې د آمو سیند د جریان د پام وړ برخه منحرفه او جذبولی سي. د افغانستان یوه ملکی کارکوونکي او له دې پروژې به خبره کس ازادي راډیو ته ویلي، تمه کیږي د دې پروژې پر دریم پړاو عملی کار پر روانو میاشتو کې پیل سي. دغه پروژه چې په دریو پړاوونو کې به کارونه کیږي، دویم پړاو یې د 2022 کال په پسرلي کې پیل شوی و. اوس د دې کیندل سوي کانال څخه باندې 100 کیلومتره له فضا په اخیستل سویو تصاویرو کې ښکاري. د هغه شرکت چې د دې پروژې پر جوړولو څار کوي یو مقام فرید عظیم ویلي چې د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په 1991 لسیزه کې دې ته ورته لیدلوری درلود چې د تیر نظام ولسمشر محمد اشرف غنی هم چارې تعقیب کړي. د ترکمنستان حکومت تر اوسه د قوشتېپې کانال د جوړولو په باب څه نه دي ویلي، خو په ترکمنستان کې یوه هایدرولوژیست په مارچ میاشت کې د ازادي راډیو له ترکمني څانګې سره په خبرو کې ویلي و چې دا پروژه ترکمنستان ته یوه ستونزه نه بلکې یوه فاجعه ده. په دغه استبدادي هیواد کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې ترکمنستان روان کال د پخوانی شوروي اتحاد لخوا په جوړ سوي قراقروم کانال کې د اوبو له جدي کموالي سره مخامخ دی. قراقروم کانال د قوشتېپې کانال پرتله 4 برابره اوږد دی. د منځنۍ آسیا بل هیواد ازبکستان د قوشتېپې کانال په اړه نظر نه دی ورکړی، خو ولسمشر شوکت میرزیایف په ډسمبر میاشت کې د یوې وینا پر مهال د قوشتېپې کانال د یوې ستونزې په توګه یاد کړی و. میرزیایف وویل دا مهال لازمه ګڼي چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې سره د نړیوالو معیارونو پر اساس د ټولو هیوادونو ګټو ته په پام د دې کانال د جوړولو په اړه عملي خبرو ته کښېني. په لندن کې د ختیځ او افریقا د مطالعاتو په پوهنتون کې یوه څېړونکي بسم الله علیزاده ازادي راډیو ته ویلي، عبدالرشید دوستم چې له 2014 څخه تر 2020 نه د کاله پورې د ولسمشر لومړی مرستیال وو، د دې پروژې په باب اندېښنې درلودې. دوستم له زیاتې مودې راهیسې له ازبکستان سره قوي اړیکې درلودې او حتی د راپورونو له مخې کله چې طالبانو مزار شریف ونیوه دی ازبکستان ته وتښتید. د علیزاده په خبره، افغانستان د ډیرو تجارتي فرصتونو لیوال دی او څو ولایتونو ته د برېښنا برابرولو لپاره پر خپلو شمالي ګاونډیو هیوادونو متکی دی. د پوهنتون استاد علیزاده وایي د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د امنیت په باب اندېښنه لري، په ځنګړي ډول د دوی له قلمرونو هاخوا د افراطي ډلو په باب د دوی سابقې ته په پام سره. د علیزاده په خبره، طالبان به له دغو هیوادونو سره له امنیتي تضمینونو په استفاده خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارا چې کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی، دا خو ملت شکولای د ډیری پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډیره کاختی ده، ډیره دربدری ده، نو د دې اواید پرته کیږي له هر دکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کیږي، نو دا په وطن بده اغیزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه دا ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کار کوونکي چې دي کور کې هم نشته، مناقشه شته، دا لږ د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یو بچیان مو وژي د دوی چې راشي دا یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي، هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي، د دغه غم دې وخوري، دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
من یو پدر راشه که خوشم رو رو بیخی گران سوی دی بسمه از که در افغانستان خلق روشه تو گوری چرا جمع برکه رسی و پدوه شنگ رنگ که